د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مسي وائس آف امریکا جیو دا سره نه نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلاست د شروع یا چهارشنبه ورځ دا کال دی 2020 د مارچ د میاشتې 18 نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د سهار 8:30 بجې سوی دی. افغانستان کې د سهار 8 او دلته واشنگتن ډی سی کې د نهې یا د سه شنبه د شپې 18:30 بجې دی او د مارچ د میاشتې 18 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړیم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو کډانو د خوشی کولو امر کړی دی. ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیر ورځ په ټویټر لیکلی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو د شروع کولو لپاره د منل سوي چوکاټ مطابق ولسمشر غنی د طالبانو کډانو خوشی کولو کې د مرستو لپاره په حکمنامه لاسلیک هم کړی. په پېښور کې د پښتنو قومي جرګې یو ګډه اعلامیه جاری کړې چې پکې د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ د بیا فعالېدو مخنیوي، د بې درکه کسانو موندنه او د بارودي ماینونو د پاکولو او د فوزي عملیاتو کې د جنګي جرمونو پلټنو لپاره د کمیشن جوړېدو غوښتنه یې کړې. او د پاکستان بلوچستان ایالت کوټه ښار کې د کرونا وایرس د پیښې پخلی سوی چې ورسره په ټول هیواد کې د دې وایرس څخه د اغیزمن تنانو شمیر 19 ته ورسېدو. او اوس د خبرونو تفصیلات. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو کډانو د خوشی کولو امر کړی. ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی تیر ورځ په ټویټر باندې لیکلی دی چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو لپاره د منل سوي چوکاټ مطابق ولسمشر غنی د طالبانو د کډانو د خوشی کولو د مرستو لپاره په حکمنامه لاسلیک کړی. اف پی خبري دار لیکي چې صدیق صدیقی په ټویټر ویلي خالي د ورځ به افغان حکومت د 1500 طالب کډانو شکول پیل کړی او نور درې نیم زره کډان به د مذاکراتو د پیل کېدو وروسته خوشی کی. رویټرز خبری اداره د سرچینو لخلې وای چې امکان دی د زرو پورو طالب بندیان به هم دا ونه خوشی کړی سي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سویل شاین په ټویټر لیکلی دی چې دوی امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو یو لیست ورکړی دی چې څوک به په دې کې رد بدل نه وکړي. وایي چې یو شرط مو دا دی چې دا کسان به په یو ډګر کې موږ ته راتسلیموي یا به په زندانونو کې. وایي چې موږ به د دې تصدیق کوو او بیا به دا منو. وایي چې بلدا چې هغه کسان به وي چې موږ کم په لیست کې لیکلی دی. د فروری په 19 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوی د سولې په لازنامه کې طالب کډانو د خوشی کولو ذکر سوی وو، خو د لازنامې یو ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې طالبانو د بندیانو خوشی کولو اختیار د امریکا نه دی بلکې د افغان حکومت دی. په پېښور کې د پښتنو د قومي جرګې په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې تړون او بین الافغاني خبرو ملاتړ او د بهرنۍ لاسوهنو د بندیزونو او د پښتنو په سیمو کې د ترهګرۍ د بیا فعالېدو د مخنیوي، د بې درکه کسانو د موندنې، د بارودي ماینونو د پاکولو او په فوزي عملیاتو کې د جنګي جرمونو پلټنو لپاره د کمیشن جوړېدو غوښتنه سوې ده. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پېښور باچا خان مرکز کې 13 ورځ دا غونډه را جوړه کړې سوې وه چې پښتون قومي جرګه نومېده او په دې کې د پښتنو ته په ورپېښو سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او نورو ستونزو خبرې سوې او د دې د حل لپاره په یو وستم دی لرونکو ګډه اعلامیه خبره کړي. په دې جرګه کې د عوامي نېشنل ګوند په ګډون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د قومي وطن ګوند، پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون ګوند، د جمعیت العلماء اسلام، جمعیت اسلامي او عوامي ورکرز ګوند، د بلوچستان عوامي ګوند او پښتون ژغورني غورځنګ مشرانو ګډون کړي وو. د پښتونو د دې یو ورځنی قومي جرګې ګډونوالو پریکړه کړې ده چې د مارچ په 15 به جرګه کې د برخه لرونکو ګوند او تاریکونو یو کمیټي جوړوي چې د دې اعلامیه په یو وست ماده به عمل لپاره کال پیل کړي. او د بلوچستان سرشار کوټه کې د کرونا وایرس اغیزمن تن پخلی سوی چې د دې سره په ټول هیواد کې د وبایي وایرس اغیزمن تنانو شمیر 19 ته ورسېده. دا تن چې یو 12 کلن ماشوم دی د سند دادو سیمې سره تعلق لري او په وروستیو کې د ایران سفر کړی و.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. د خبرونو د لنډیز وروسته د دې ترڅنګ یو شمېر نور موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو. لومړی هم د افغانستان څخه راپور درته وړاندې کوو چې د افغانستان د امن لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کومه لوزنامه لاسلیک شوې وه په هغې کې چې یو شرط چې د طالب بندیان چې 5000 دي افغان حکومت سره هغه به خوشي کړي. چې په دې کې وړاندې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې دا شرط به نه مني، خو بیا تیره ورځ د طالبانو قیدانو د خوشي کولو امر جاری کړی دی او د دې لپاره یو حکمنامه هم لاسلیک کړی ده. نور څه تفصیلات تاسو زموږ همکار ارباب محمود علي په یو راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د طالبانو د قیدیانو د خوشی کولو امر کړی. د ولسمشر غنی بیان صدیق صدیقی تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلی دی چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو د شروع کولو لپاره د منل شوي چوکاټ مطابق ولسمشر غنی د طالبانو د قیدیانو د خوشی کولو کې د مرستو لپاره په حکمنامه لاسلیک کړی. ایف پی خبری دار لیکي چې صدیق صدیقی په ټویټ کې ویلي چې د خالی د ورځ نه باپ افغان حکومت د 1500 طالب قیدیانو خوشی کول پیل کړی او نور درې نیم سره قیدیان به د مذاکراتو د شروع کېدلو وروسته خوشی کوي. رایټرز خبری اداره د سرچینو د خپلې لیکي امکان لري چې تر زرو پورې طالب بندیان به همدې اونۍ خوشی کړل شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایند سوهیل شاهین په ټویټ کې لیکلی دی د دې په وینا موږ امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو مفصل لیست ورکړی دی چې هیڅوک جالکاری پکې نشي کولی. یو شرط مو داده دا کسان که په یو دخت کې موږ ته تسلیموي یا په زندانونو کې زموږ د هیئت تر تصدیق وروسته به د منلو وړ وي، بل دا چې هغه کسان به وي چې موږ په لیست کې لیکلي دي. د فروری په 9 نیټه د امریکا او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی د سولې په لوزنامه کې د طالب د قیدیانو د خوشي کولو ذکر هم شوی، خو د لوزنامې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر غنی وویل د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو اختیار د امریکا نه بلکې د افغان حکومت دی. د ای پی خبری ادارې تر مخه ولسمشر غنی په دې معاملې د لملیټ نه کار اغستلو، خو په دویم وار د ولسمشر لپاره د سوګند پورته کولو په وخت د خارجي سفیرانو په لوي شمیره کې ورتګ او د د ملاتړ وروسته دوی د طالب بندیانو د خوشي کولو امر کړی. خبری ادارې لیکي ټاکل شوی و چې بین الافغاني مذاکرات به په 10 مارچ شروع کېدل، خو د هاغلی غنی لخوا د طالب بندیانو د خوشي کولو په معاملې د لملیټ نه د کار اغستلو په وجه د مذاکرات نه دی پیل شوی او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د رایو د باورې په اړه سیاسي کړکیچ هم رامخته شوی. د ولسمشر غنی مخالف کاندید عبدالله عبدالله ځان ته د ولسمشر لپاره سوګند پورته کړی. بلې خوا د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال فرانک مکنزی د سه‌شنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په سینټ کې د وسلوال پوځ د خدماتو د کمیټې غړو ته معلومات ورکړي دي. هغه وویل چې امریکا پلان لري تر سپرلی پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره 8000 ته راکم کړي، خو په 16 میاشتو کې د ټولو ځواکونو د وتلو په اړه لا کوم پوځي پلان جوړ شوی نه دی. نوموړي همدغه راز وویل چې طالبان د داعش د ځپلو وړتیا لري. هغه وویل د افغانستان په ختیځ کې طالبانو د داعش ډله وځپله او هغوی په دې برخه کې ډېر اغیزناک رول ولوباوه. جنرال مکنزی وویل چې د افغانستان د حالت په اړه د هغه خوشبینی او بدبینی مهمه نه ده، مهمه دا ده چې هر پریکړه په افغانستان کې د حقایقو او پیښو په اساس ونیول شي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد په هیواد کې د سیاسي کړکیچ د ختمولو په اړه ټویټ کې لیکلی دی. د ده په وینا ما د تېرې اونۍ ډېره برخه په دې هڅو تېره کړه چې ولسمشر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره مرسته وکړم چې پر یو ټول شموله او په پراخه کچه منل شوي حکومت توافق وکړي. موږ به مرسته کولو ته دوام ورکړو. د مطبوعاتو تر مخه افغان ولسمشر غنی د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د یو باشموله ډلې په جوړولو کار پیل کړی دی. په یو بل پرمختګ کې په افغانستان کې د امریکني ځواکونو وایان سونی لګټ ویل دی چې امریکا د افغانستان نه د خپل ځواکونو وستل پیل کړي. نوموړي ویل دی چې دا به په شرایطو اړه ولري او دوی د طالبانو سره د لوزنامې لاندې په 115 ورځو کې خپل ځواکونه تر د 8600 پورې راکموي. ایف پی خبری ادارې د نوم نه څرګندولو په شر د چارواکو له کوله ویلي چې د هلمند په لشکرګاه او په هرات کې د یوې بلې اډې نه امریکني ځواکونه وتل شروع شوي دي. خبری اداره وایي دا وخت امریکا په افغانستان کې شاوخوا 40 پوځي اډې لري او دوی به د جولای د میاشتې نیمایي پورې 15 اډې خالی کړي او پوز به 8600 تراکم کړي.
ویس اف امریکا چې وده خبرونه دوام لري را سره مل اوسی ژی د افغانستان په اړه تاسو راپور واورېدی. هم ملګرو ملتونو د افغانستان د راتلونکو او بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون وروسته د افغانستان د میرمنو د راتلونکو په اړه یوه غونډه کړې ده چې په دې غونډه کې هیلری کلینټن هم ویناوې کړې دي. څه تفصیلات یې تاسو زموږ همکار شفاق مومند په یو راپور کې وړاندې کوي.
هیلری کلینټن ویلی افغانستان کې به امن هله راځي کله چې سوله پراخه وي او د خارجي عسکرو د وتلو عمل د طالبانو سره د شوي جوړجاړي پورې مشروطه وي. یعنې طالبان به په لوزنامه کې کړي خپل لوزونه پوره کوي نو بیا د سلسله واره د خارجي عسکرو انخلا وشي. ملګرو ملتونو کې د سولې په پروسه کې د افغانستان د ښځو ورګډول تشویق کولو په موضوع غونډې ته وینا کې د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن وویل چې په افغانستان کې د هرې طبقې خلکو ښکاره کړې ده چې دوی سوله غواړي او دوی د تشدد او خونریزی ختمول غواړي. خدا ګرانه ده چې دا به څنګه یو لوزنامه وي چې د ملک حکومت دغه لوزنامې نه بهر ساتل کیږي، د کوم حکومت لاندې چې به دغه لوزنامه پر ځای ساتل وي. میرمن کلینټن زیاته کړه طالبانو ته د نرمي ورنه کړې شي، لکه چې هغوی غوښتل دوی به د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کینی، خو مونږ لا به د دوی دغه غوښتل نه وي منل پکار چې د افغانستان حکومت مونږ یو طرف ته وساتو. د زیاته کړه مونږ لا به د افغانستان سولې په پروسه کې د افغان افغانستان خزو ته هم ځای ورکول وي. که دغه سی ونه شي نو د سولې امکانات به ډیر کم وي. دی ویل دا به مشکل وي چې لوزنامه پر ځای وساتل شي کله چې د خزو یا د ملک نیمه آبادی د دینه بهر پریښودل شي. غونډې ته وینا کې د افغانستان د صدر میرمن رولا غنی د ویډیو لینک د لارې وویل زه د افغانستان تمام خزو ته یقین ورکوم چې ستاسو په غیر موجودګۍ یا د تړلو دروازو شاته به هیڅکله داسې فیصله د سولې په خبرو کې نه کیږي. د ورځې په اخره کې د ملګرو ملتونو امنیت امنیتی شورا یو قرارداد هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه باندې منظور کړ. په امنیتی شورا کې امریکا د طالبانو سره د سولې تړون باندې د منځوري لپاره رائے ترلاسه کړي، کوم تړون چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې مودې جګړې ختمون لپاره لاسلیک شوی. په قرارداد کې د تمام افغان خواوو او ډلو لخوا په ملک کې د دایمي ډزبندۍ او د سیاسي حل لپاره د خواهش هم هرکلی وشو. خو ای ای پی خبری اداره خپل راپور کې وایي چې د تیر ګل په ورځ د صدر اشرف غنی او د هغه اجرایی رئیس عبدالله ځان له سوګندونه پورته کړل، د کومې سره چې د سولې تړون راتلونکي د خطر سره مخ شه. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوځ کمانډر جنرال فرانک مکینزی د کانګرس دفاعي چارو کمیټې ته ویلي د طالبانو لخوا تازه بریدونه د هغې کچې څخه زیات دي د کومې چې لوزنامې لاندې ذکر شوی دی، او که چېرې دغه همدغسې دوی جاري وساتي نو مشوره ورکوي چې د امریکایي پوځ د افغانستان نه د راویستلو بدې پر ضد وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازی چیرت نورمن شارلټ امنیتی شورا ته د رای اچولو د پروسې وروسته وویل په افغانستان کې د صدرتي انتخابونو شخړه او د طالبانو لخوا د نه قبلیدونکي تشدد زیاتې کچې له کبله د بین الافغاني مذاکراتو ناسته په خپل وخت ترسره نه شوه. دی وویل ښه خبره دا ده چې صدر اشرف غنی او عبدالله دواړو د ګل په ورځ ویلي دي چې دوی به په پراخه حکومت جوړولو باندې خپلې خبرې اترې جاري ساتي. دی وویل چې د صدر غنی لخوا د طالب قیدیانو د خوشي کولو لپاره امر لاسلیک کول د بین الافغاني خبرو شروع کېدو ته یو قدم دی. دی د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د قرارداد هرکلی وکړ او وی ویل چې د سولې په عمل کې د نړیوالې ټولنې شاملول ډیر مهم دی او په راتلونکو کې به هم د دوی شاملول جاری ساتي. څنګه چې دا خبرې مخ په وړاندې ځي، په قرارداد کې دا هم وویل شول چې د سولې په تړون کې به د هر افغان اساسي حقونه خوندي ساتل کیږي. په قرارداد کې د دې خبرې هم ذکر شته چې کوم خلک د سولې په لار کې خندان جوړوي په هغوی باندې به د بندیز لپاره غور کیږي. قرارداد وایي چې د طالبانو لخوا د تشدد د پیښو په کچا به په بیا کتنه باندې لوی اغیز لري. قرارداد کې غوښتنه شوې چې طالبان به بیا خپل هغه زاړه بندیزونه په ښځو نه پرځای کوي، د کومې له وجې چې د هغوی سکولونو او روزګارونو ته په تګ باندې بندیز لګول شوی و او خپلو حقونو نه محرومه ساتل شوی وي. د امریکا استازی میرمن شالټ په قرارداد کې په دې خبره زور ورکړ چې په کال 1996 کې د طالبانو اسلامي جمهوري افغانستان په وخت کې چې دوی کوم اسلامي ریاست جوړ کړی و، د دغې بعد د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیا جوړېدل هیڅکله ونه مني.
وایس آف امریکا دیوه دا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. مننه چې راسره ملګری یاست. تیره ورځ د عوامي نیشنل ګوند لخوا په پېښور کې په باچا خان مرکز کې پښتون کمی جرګه رابلل شوې وه چې پکې د پښتنو په ورپېښو سیاسي، اقتصادي، تعلیمي او نورو ستونزو باندې خبرې اترې شوې او د حل لپاره د یو استمادي لرونکي ګډه اعلامیه هم خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې کمی خبرې وې او د دې څه تفصیلاتو تاسو ته مدثر شاه خبرې وړاندې کوو چې زموږ همکار فواد لامی ته وړاندې کړې.
جرګي فواد صاحب دا په 21 اکتوبر باندې یو ګډه اعلامیه خپره شوې ده چې زیاتره هغه چې دینو هغه د موجوده چې کوم پښتنو ته راپېښې ستونزې دي په هغې باندې پکې ذکر شوی دی او بیا دا د جرګې چې څومره غړي وو هغه یې لاسلیک کړه او هغه مطبوعاتو ته وړاندې کړې شوه. په دې کې فواد صاحب که تاسو یوه لومړۍ نقطه چې کومه ده، هغه په افغانستان کې د سولې دا کومه پروسه چې روانه ده او د افغانستان خود مختاری ته احترام ورکول، د پښتنو په ځمکه چې دی ویل چې یو ځل بیا تر هغه سر راپورته کړی دی، نو دوی د حکومت نه او د ریاست نه غوښتنه وکړه چې د دې د مخنیوي لپاره د ګامونه واخیستل شي. دغه شان د بې کوره شو مختلفو فوجي عملیاتو کې چې کم خلک بې کوره شوي دي د هغې د بیا بحالۍ پکې هم ذکر دی، یو نقطه ده پکې. دغه شان تر تم کړی شوي خلک چې کم دي د مختلفو علاقو نه د هغې متعلق ویل شوي چې دی دې ملکی عدالتونو ته دی وړاندې کړی شي او که په دی څه جرم کړی وي سزا دې ورته ورکړی شي او که دی کومو کسانو جرم نه وي کړی نو هغه دې پرېښودل شي. بله یو نقطه پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ چونکې په دې کې مشر منظور پښتین هم پکې ګډون کولو، نو هغوی پکې یو نقطه ورکړې ده چې د ټروث اینڈ ریکنسیلیشن مطلب د حقیقتونو او د بیا رغولې د یو کمیشن دې هم جوړ کړی شي، نو دغه نقطه پکې هم شامل کړی شوې ده. دغه شان د پښتنو د دلته کې چې کومه بیا ارزانه بجلی پیدا کیږي د هغې د اوبو بدې ملکیت او د 13 آئینی ترمیم او این ایف سی ایوارډ مردم شماری بیا د یوې سر شمیرنه چې کومه شوې ده په 2018 کې دی وایي چې په دې کې پښتانه ډېر لږ ښودلې شوي دي. دا یو ځل بیا وکړی شي. بلاک شوي شناختي کارډونه چې کوم دي دی وایي چې د کومو پښتنو دا شناختي کارډونه بلاک کړی شوي دي، نو هغه دې بیا را خلاص کړی شي. فواد صاحب دی نه چې ما مونږ سره خبرې وکړې، نو دی وایي چې چونکې ځینې مشران پښتانه ځینې مشران په دې کې نو موجوده، نو دوی اوس یو بل تاریخ ورکړی دی د دې میاشت دروانې میاشتې یعنی د مارچ 15 تاریخ ورکړی چې د ټول ګوندونه خو د مطلب ټول خو نه خو د دغه ګوندونو یو یو نماینده به کینی او یو کمیټه به جوړی چې د دې چې په دې نقطو به دی آینده لپاره تګلاره څنګه ټاکي او د دې د حاصلولو لپاره به کم قسم مبارزه کوي.
وایس اف امریکا دوه د خبرونه دوام لري. را سره ملوسی جی تاسو د کورونا وایرس په اړه تفصيلات لرو چې تیر ورځ راپورونو تر مخه د پاکستان بلوچستان لتسر شار کوټي کې په یو تن کې د کورونا وایرس په خلیصوي چې 12 کلن ماشوم بلل کیږي چې د دې تر څنګ په ټول هیواد کې د کورونا اغیزمنتنانو شمیر 19 یا یو کم شل ته رسیدلی. او په دې اړه باندې نګین شاو تاسو ته وړاندې کی چې په نړۍ کې د کورونا وایرس اغیزمنتنانو شمیر 100 ته رسیدلی. نور دا راپور تاسو ته وړاندې کوو.
په تیرو څلیرویشت ساعتو کې په 15 نوي هیوادونو او د انتظام لاندې سیمو برونای دارالسلام، منګولیا، قبرص، ګارنسی او پاناما کې د کورونا وایرس پیښې رپورټ شوې دي. د کورونا وایرس نه د سلو نه زیات ملکونو کې تر اوسه پورې د 1,14,000 نه سیوا خلک ناروغ شوي او د 4,000 نه زیات مړه شوي. امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 608 کسان اغیزمن شوي او د مړو شمیره 68 رسیدلې ده. ایران کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 283 ته ختلې ده. د برتانیې خبری ادارې بی بی سی تر مخه د برتانیې د صحت د چارو وزیره نیدن ډورس هم د وایرس ښکار شوې ده. په برتانیې کې د کورونا وایرس د ناروغۍ پیښو شمیره 302 او د مړینو شمیره 6 ته رسیدلې ده. پاکستان کې د صحت په چارو کې د وزیر اعظم مرستیال ډاکټر ظفر میرزا په ټویټر باندې په خپل یو ټویټ له لارې پاکستان کې د کورونا وایرس 19 پیښو تصدیق کړی دی. ډاکټر ظفر میرزا ویلي چې حکومت په صورتحال باندې ژور نظر لري او د نوي مریضانو د صحت په خاصه توګه خیال ساتل کیږي. حالات ښه په قابو کې دي، عوام دې نه پریشانه کیږي. هغه زیاته کړه چې د وایرس څخه د خلکو د ژغورلو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونه یو ځای په بیړنۍ بنیادونو کار کوي. د بلوچستان سرخار کوټه کې د قدرتي آفتونو په وخت مرستو حکومتي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره د جلا ساتلو یا قرنطین مرکز جوړ شوی. د بلوچستان صوبې د بیړنیز حالت په وخت مرستوداري مرستیال مشر فیصل طارق ویوی ډیوته ویلي په کوټه کې جوړ کړل شوی مرکز کې تر 1,000 زیاتو خلکو ځای په ځای کولو ترتیب نیول شوی. د نوموړي په وینا له ایران څخه بیرته راتلونکي پاکستانی وګړي به د کوټه په دغه قرنطین مرکز کې ساتل کیږي. نوموړي ویلي چې قرنطین ساتل شوي کسانو ته به تودې جامې، خوراکي توکي او د صحت اسانتیاوې ورکړل کیږي. د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي پوله له تیرو 14 ورځو څخه بند ده او په دغه پوله یوازې په ایران کې بند پاکستانیانو ته د راتګ اجازت شته، نور هر ډول تګ راتګ او تجارت بند دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي پوله هم له تیرو 9 ورځو څخه هر ډول تګ راتګ او تجارت لپاره بند ده. د اټلي حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره سفري بندیزونه ټول ملک ته غځولي او خواوشا 6.5 میلیون خلک یې د هیواد دننه محدود یا قرنطین کړي. په اټلي کې تر دې دمه 10,000 نه زیات کسان د کورونا وایرس باندې اخته شوي او 611 تنه مړه شوي دي. اټلي د مرګ د شمیرو په برخه کې د یورپ تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی.
وایس اف امریکا دوه د خبرونه دوام لري. را سره ملوسی ژي تاسو ته یو بل نړیوال راپور وړاندې کوو چې د شام په ادلب ښار کې د ترکی ځواکونو او د شامي ملیشاو ترمنځ د جګړې وروسته هغه کډوال چې د ترکی د لارې به اروپا ته تلل په دې باندې بندیز و، خو د دې شخړې یا جګړې وروسته دا کډوال اوس هم د ترکی د لارې اروپا ته د ننوتو یا د تګ چې کومه سلسله یوه ربیا جاري سوې ده دا دوام لري. نصرالله تاسو په دې اړه یو راپور وړاندې کوي.
په زرګونو مهاجر یا کډوال په ګډه د ترکی بارډر نه مخکې یونان بارډر اړخ ته روان دي. د ګل یا دوشنبه په ورځ د ترکی او د یورپی اتحاد ترمنځ بیړنۍ خبرو کې پرمختګ نخې څرګند شوې. همدې حال کې 15 اروپایي هیوادونو جرمني، فنلند، فرانس، لکزنبرګ او پرتګال په دې خبره رضا شوي چې هغه مهاجر ماشومان چې ورسره څوک نه وي او د یونان په پوله انختی وي به خپل هیوادونو تراولی، خو د شمیرو په اړه یې څه نه دی ویلي. ترکی دغه مهاجرو له ډاډ ورکوي چې د یونان بارډر ته ولاړ شي او په یورپی اتحاد یې تور لګولی چې دوی خپل 2014 معاهده یا تړون ته جمن نه دی پاتې. دا هغه تړون و چې یورپی اتحاد د مهاجرو په کړکیچ کې لاسلیک کړی و. ترکی د نړۍ تر ټولو زیات مهاجرو کوربه توپ کوونکی هیواد دی چې 4 میلیونه مهاجر چې د شام په جنگ کې ترکی ته راغلي وو لای په ترکی کې پناه ورکړي. خو نیوکی کون کې وایي چې کوم خلک د ترکی نه یونان ته راځي دوی د شام څخه نه دي، او تور لګوي چې ترکی دغه مهاجرو ته وسلې ورکوي چې یورپ بلیک میل کړي. بل طرف ته د یورپ اتحاد کمیشن صدر او د یورپ یونین کونسل صدر سره د بیړنی خبرو لپاره د ترکی صدر طیب اردوغان د ګول یا دوشنبه په سحر برسلز ته رسیدلی و. وروسته له غونډې نه په خبری کانفرنس کې په خبرو کې د پرمختګ نښې ښکارېدلې. د یورپي اتحاد صدر دغه خبری غونډې ته وویل چې مهاجرو ته د مرستې ضرورت دی، یونان ته هم د مرستې ضرورت دی، خو بلخوا ترکی هم مرستې ته اړتیا لري، او په دې کې د ترکی سره په ګډه د مخکې دپاره لار جوړول هم شامل دي. او زیاته یې کړه چې موږ په ښکاره ډول د یو بل سره اختلاف لرو، خو ډېر په واضح ډول د یو بل سره مو خبرې وکړې. او ویل یې چې د ترکی او یورپي اتحاد د 2018 تړون پر ځای دی، او موږ په دې خبرې وکړې چې د معاهدې په کومو برخو عمل نه دی شوی نو څنګه به دغه عملي کړو. د 2018 د تړون تر مخه به یورپ ترکی ته 6.5 بلیون ډالر امداد ورکوي، او ترکیانو ته به یورپ ته په سفر کې اسانتیاوې وي، او په بدل کې به ترکی یورپي هیوادونو ته د مهاجرو مخنیوی کوي. خو ترکی وایي چې یورپ خپلې ژمنې سرته نه دي رسولې. د ترکی سره د یورپ په تګ کې اسانتیاوې کله نه دي عملي کړی شوي. اردوغان په دې خبره په شګو کر خراخ کله، او وی ویل چې موږ به خپلې ژمنو باندې کله عمل نه کوو چې مهاجرو یورپ ته د تګ مخنیوی وکړو تر څو چې زموږ سره کړې شوې ژمنې یورپ نه وي عملي کړي. خو بل طرف ته یورپي اتحاد وایي چې ویزو ختمولو یا اسانتیاو لپاره ترکی شرطونه نه دي پوره کړي. خو یورپي اتحاد وایي چې ویزو ختمولو یا اسانتیاو لپاره ترکی شرطونه نه دي پوره کړي، او په ځانګړي توګه د بشري حقونو کې ترکی پاتې راغلی. بل طرف ته هغه مهاجر چې د ترکی او یونان په بارډر پاتې دي چې ماشومان پکې هم شامل دي ډېر په مشکلاتو او تکلیفاتو کې دي، او چې څوک هم یونان ته په غوښتو کې کامیاب شوي یونان قید کړي او لا نه ده څرګنده چې ترکی ته به یې واپس رالیږي او که نه. بل اړخ ته ملګري ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې د مهاجرو په آبادۍ کې د کورونا وایرس خپرېدل به ډېر آسان وي. په همدې حال کې د ملګري ملتونو د مهاجرو ادارې یوه ډله د یونان په پوله مختلفو کیمپونو ته ورځي، او د صفایي او د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه مشورې ورکوي.
او اوس تاسو ته وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
نن سبا سعودي عرب نه د حکمران شاهي خاندان دننه د خاندانی رقابتونو مختلف قسم خبرونه را روان دي. د دې خبرونو په مابین کې نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د سعودي عرب د ځوان عمر ولی عہد د شهزاده محمد بن سلمان په بابله د کرستوفر ډیکی یو معلوماتي مضمون خور شوی دی، په کم کې چې په شهزاده محمد بن سلمان د نیویارک ټایمز د بیروت د بیورو چیف د بن هوبر د لیکلي کتاب تفصیلی ذکر شوی دی. نیویارک ټایمز کې د کرستوفر ډیکی د مضمون سرخط دی د سعودي عرب ځوان عمره بے رحمه او ظالم ولی عہد. کرستوفر ډیکی د خپل مضمون په شروع کې د سعودي عرب په ولی عہد محمد بن سلمان باندې د لیکلي کتاب د لیکوال د بن هوبر د خلی لیکي چې کله ما د ولی عہد محمد بن سلمان په حق له خلکو نه معلومات حاصل کړ، او د ده په حکم د ده د بړي سو د کړو ظلمونو حال راته معلوم شو، او بیا مې د دې معلوماتو په بنیاد په ولی عہد محمد بن سلمان باندې کتاب لیکل شروع کړ، نو د هغې ورځې نه را په دې خوا دفتر نه د شپې ناوخته کور ته د تلو په وخت، او ان چې په خپل کور کې تر اوده کېدو تر وخته پورې ما سره دا سودا ملوي چې اسنه د ولی عہد محمد بن سلمان سړي را پسې راشي، او زما انجام هم د نورو ډیرو خلکو په شان شي. کرستوفر ډیکی نیویارک ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکلی دی، اگر که د بن هوبرډ دا وسواس د مبالغو نه د ډکو خبرو یا د ډرامو د ویرونکو منظرونو په سیر معلومیږي، خو چې څوک د دې کتاب اولولي نو په دې به قائل شي چې د بن هوبرډ اندېښنې او یری په حق دي. کرستوفر ډیکی لیکي چې خلک د داسې ظالمو حکمرانانو خلاف عام طور سره خپل فریاد د امریکای حکومت ته کوي، خو د امریکای حکومت هم د امریکای د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د کالم نویس د جمال خاشقجی د قتل د پاره د ولی عہد محمد بن سلمان لخوا د فرمان جاری کېدو باوجود محمد بن سلمان ته هیڅ اونوي، بلکې هغه
وایس اف امریکا جی وا سارا نئی خبرونه دا محل پایته رسیدي. را سره ملو سیری د دې وروسته به تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه هم په دې صفو وړاندې کیږي. خبرونه وړاندې کوم کی زاکل سوم کا کړم او ټکنیکی رښتا زموږ مرسته کوم کی نن پروډوسر شفاق مومن. تاسو ته شو ورځ غواړم.